السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې موریدونکو په دې غړې کې به تاسو ته د خیبر پښتونخوا او د پاکستان د سنن نور برخو په اړه ریپورتونه وړاندې کوو. تفسیر او شننې هم دي. د افغانستان په اړه ریپورتونه لرو، خو در سمخ کې د دې سات خبرونه د ګلای اسنور.
ستړي مشه لومړی د خبرو سرټکی. خیبر پختونخوا حکومت کورمیتا د مرستو رسولو بهیر درولې دي. د بلوچستان په تربت کې په چاودنه کې څلور کسان وژل شوي او د ملګرو ملتونو یو چارواکي په افغانستان کې د ښځو او نجونو په تعلیم محدودیتونه غندلې دي. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا حکومت په اون کورمی پاړه چینار ته د خوراکي توکو او نور شیانو وړونکو گاډو د قافلې تک ځنډولې دي. په کواټ کې یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط پر مشالو تیول چې سامانونو بار گاډي د هنګوټل کینټ فوجي چاوني سره نږدې ولاړ دي او صوبایي حکومت امرته انتظار باسي. د پدا سال کې دا چې پرون د کورمی په بغن کې د مرستل کمشنر جاوید الله میسید پر قافلې بریټ کې د نوموړي په ګډون وتنه جوړ شوی وو. دوی په بغن کې احتجاجي ناستې ختمولو په مخه مذاکرات لپاره روانو چې نامعلومه کسانو پرې ډزې وکړې. د ټل چاوڼۍ مخې ته د ولاړو گاډو ځینې ډرایوران پرون مشالو لیتوي چې له تیرو څو ورځو د لارو خلاصېدو او د قافلې روانېدو په تمه ولاړ دي چې مالي تاوانو سره مخامخ دي. د پاړه چینار رسیدونکو مشالو لیسره په خبرو کې ویل چې باید حکومت دې د جرګې پریکړې عملي کړي او په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره ګامونه پورته کړي. په خبر پختونخوا کې له کوتردي آفتونو سره د نظم ادارې په کورم کې په فرقیزو نښتو کې د وډل شو کسانو کورنیو سره د مالی مرستو اعلان کړی دی. دا خبره د ادارې ویان میا عادل ظهور پرون مشال اړیو ته کړی او ویلې دي چې متاثره کورنیو لپاره 15 کرور روپۍ جاری شوې دي او مالی زیانونو په اړه سروې هم دوام لري. د زیات کړه
کورمه کې چې کوم دا انسیډنت شو دا غي په ایمیډیټ ریسپانس کې چې کوم نه پی ډی ایم ای ریلیف آیټمز او ټینټس وغیرہ دا هم انیشل فیس کې تقریبا 1000 فیملیز د پاره ورسره او په ولوم چې کوم نه زموږ د ریلیف آیټمز ټینټس ان ایف ایز تقریبا 500 فیملیز د پاره پرون موږ نور ورلېګل.
دا په داسال کې دا چې د نومبر پر 28 د کورمه په مندورو او ډاټ کمر کې د مسافرو د کاډو په کاروان بریټ کې شاوخوا شپږ اصل ویښ شیاګان او څلور سنیان ووژل شول. وروسته د شیا او سنی ډلو ترمن جګړه پیل شوه چې پکې د هغه پیښې په ګډون شاوخوا یو سل دیش کسان ووژل شول او له 200 زیات ژوبل شول. که څه هم د فرقیزو نخوت وروسته د شیاګان او سنیانو ترمنځ د جنوري په لومړۍ نیټه د سولې لوزنامه لاسلیک شوی، خو د جنوري په څلورمه په بغن کې حکومتي چارواکو په قافلې برید وروسته د مرستو رسولو بهیر درېدلې دي. دا خبر په تیرا میدان کې دوامي نشتلګل مشر او مدني فعال عبدالرزاق اپریدی کور نامعلوم وسلوالو په بارودي موادو الوزول دي. اپریدی پرون مشال لوتوي چې ماخام په تیرا میدان کې د دوی نوی تعمیر شوی کور وسلوالو په بمونو الوزول دي. د ویل چې د دړکو باوجود به د امن لپاره هلي ځلې جاری ساتي. د خیبر ځلې پولیس چارواکي د نوم نخ پرولو په شرط پرون مشال لوتوي چې د دې پیښې تصدیق کوي او زیاته کړه چې د موبایل ټلیفون د سہولت نشوالي له کبله پوره معلومات نه لري. د دې پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. د بلوچستان په تربت سیمه کې پرون په یو چاودنه کې څلور کسان وژل شوي او یو شمیر ژوبل شوي دي. د پولیسو په وینا چاودنه پر مازیګر مهال د هغه بس سره په خوا کې شوي چې له کراچۍ تربت ته په لاره وه. د تربت پولیس وایي په دې چاودنه کې لږ تر لږه 15 کسان ژوبل شوي دي. په ژوبلو کسانو کې د ځینو وضعیت نازک ښودل شوی دی. د بلوچستان حکومت وایان شایدرین رسنیو ته وویل چې د تربت د پولیسو مشر SSP زیب محسن هم په دې چاودنه کې معمولي ژوبل شوی دی. د بریډ ذمہواري بلوچ لیبریشن آرمی وسلوال ډلې قبول کړی دا. وزیر اعظم شهباز شریف او د بلوچستان والا وزیر میر سرفراز بوکتی او نورو چارواکو په پیخه خوشنۍ هم څرګنده کړی دا. د ملګرو ملتونو یو چارواکي په افغانستان کې پر خوځو او انجونو د روانو محدودیتونو او بندیزونو په باب اندېښنه وښوده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د خوځو او انجونو پر حقوقو په پرله پسې توګه تیرې کیږي. د هغې په لیکنه سکال نورو شاتګونو دوی نور هم له عزتمند ژوند څخه بې برخې کړي دي. طالبانو په خپله سکم 3.5 کلنۍ واکمنۍ کې پر ښځو انجونو بیلابیل محدودیتونه لګولي دي. انجونې تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه لري. په پوهنتونونو کې زده کړې منع شوي او طالبانو په وروستیو کې په طبي ادارو کې هم د ښځو انجونو زده کړې منع کړي دي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د چارواکي د تازه سرګندونو په اړه تر اوسه پورې سندې ویلي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وايي د شمالي کوریا سرتیرو ته چې د روسي په کورسک سیمه کې د روسي سرتیرو ترڅنګ جنگيږي په تیر دوه ورځو کې درنه مرګ جوړه وخت ده. د شمالي کوریا دغه سرتیرو تا چې لخپل کورونو شپږ زره و سبا کیلومتر لري په جګړه کې بوختي د مرګ جوړې زیات رپورونه ورکړل شوې دي. زيلنسکي تیر شپه په یو ویډیو کې ویلي د جمعې په ورځ او پرون خالی په ورځ یوازې په کورسک سیمه یو کلی تنزدې د روسي فوج د شمالي کوریا سرتیرو او د پیراشوټانو یو بټالین یا کنډک د لاس اور کړی دي. دغه راپور په بی پرې ډول تایید شوی نه دی. په یو کنډک کې ک بیلابیلی برخي بیلابیلی فوزی برخي شامل وي چې پکې له 300 څخه تر 1000 پورې فوزیان وي. دا تر دې مهال د مشالو خبرونه.
خبرونه د ګلای اسنوري د لوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې بوره په کورم کې د مرستيال کمشنر په کافلي تر برید وروسته التتلون کې ګاډي په هنګو کې ولاړ دي چې لږ جی ډرایورانو د سیمه خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي.
پریشانی ډیره پریشانی را په ورسد لري ډرایولان ولا او عوام ولا ماشومان او کورونو لا
مودا غواړو چې مته اوس منتظام وشي مته ډیر تکلیف دی بیماران دي نه نه بیماران دي نه نه بیماران دي.
په اسلامي کالج کې د یو ستکون کې تر ځان وژنې وروسته د ځوانانو لپاره ځانګړی مرکز پرانستل شوی دی. ځوانان تر کومو فشارونو لاندې دي او فعالې په اړه وایي.
زه په نوجوانانو نسل کې د کیریئر کونسلنګ کنسپټ بالکل شته نه، بلکې په معاشره کې کوم ټرینډز روان دي دا غوړ ټرینډز باندې پلان وړاندې کوي. زموږ ویری ډاکټر شو، زموږ ویری انجینیر شي.
په خبر ضلع کې چارواکو په تیر کال کې په لوی مقدار کې د نشي موادو قبضه کولو ادا کړي، خو ځایي فعالان وایي اوس هم نشي مواد په اسانۍ سره ملاوي کی.
دا شاکس حیات آباد رنزدې جنگیدل ډیستریټ خیبر کې زید نو دا یونیورسټي سټوډنټس او لکان او ماشومان هغه طرف ځي او ډیر په اسانۍ ورته ملاوي کی.
دا نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې ورسو د خبرونه لومړی رپورت طرف ته. پکرم کې د مرستيال کمشنر په کافلې تر بری درستو پاړه چنار ته تلونکو ګاډي په هنګو کې د ټل پوزي چاونې سره نستي ولاړ دی او چارواکي وای چې په نستي ورسو کې هغه سیمه ته د تګ امکان ډیر کم دی. په سیمه کې او چارواکي د نمونه خبرو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې دوی د صوبای حکومت امر ته انتظار کوي او لاغرست به پریکړه کوي. بل خو د ګاډو ډرایوران شکایت کوي چې له سورو راهیسې له مشکلاتو سره مخامخ دي او باید د جرګې فیصلې عملي لشی او دویتا د تللو اجازه ورکړل شي. دا په داسې حال کې دا چې پروند کورمه په بغن کې د مرستيال کمشنر په قافله په بریټ کې د نوموړي په ګډون وطنه زخمین شوی دی. نور تفصيل ممتاز بنگش راکوي.
صوبایي حکومت لړخه پړچینار ته د ویانې خوراکي توکي او نور سامان وړون کې ګاډو قافله د ځنډ ښکار شوی او ځایي انتظامیه د کاروان ټول ګاډي هنګو ضلع کې ټل کینټ سره مخمخ ودرولې دي. د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټري ندیم اسلم چودري د جنوري په درېمه نوښته په یو ویډیوي پیغام کې ویلي وو چې د پولیسو او قانون پلي کوونکو ادارو په بدرګه کې به د سامان وړونکو ګاډو لومړۍ قافله د جنوري په څلورمه پړچینار ته روانېږي. ولی کاروان روانېدونکو لږ سات وروسته د کورمې ضلع بګه نومې سیمه کې د ضلع په ډیپټي کمشنر نامعلومه کسانو ډزې وکړې چې پترس کې د ډیپټي کمشنر یا د ضلع انتظامی چارو مشر جوید الله مسعود په شمول څلور تنه ژوبل شول چې له وجې د ګاډو کاروان بیرته ستون شوي. د کاروان ستنېدو سره د ځایي خلکو اندېښنې زیاتې شوي او د ګاډو ډرایورانو ستونزې لا نورې سیوا شوي. د ټل چونې مخې ته ولاړ د یو سامان وړونکي ګاډي ډرایور مراد اپریدي د جنوري په څلورمه مشال ریډیو ته ویلي له تیرو څو ورځو د لارو خلاصېدو او د قافلې روانېدو په تمه ولاړ دی چې نه یوازې د خپل کور لرې دی بلکې مالي زیان سره هم مخامخ دی.
او نور خو پریشانی ډیره پریشانی را په ورسد لري ولان ولان او عوام ولان ماشومان او کورونو لا چې اوس یو لار بند شي لازمی تکلیف هم یو سختی هم یو مجبوری هم مونږ هم بس مجبوری نه دی خو ګوره ولاړ یو. مونږ کم از کم 15 ورځې وشولې او د کې ډېرې لارې دوه میاشتونه ولاړې.
بل خو د تیری منګل سور سورنګ وسیدون کی یو ځای تن رحمان شاه ویلی درملنې لپاره پی خبر تتللې وو چې بیرته کلی ته راتلو نو لارې پر بند شوي وي.
او زمونږ درې میاشتې پراشي په سپټلو کو په ټل کې مودا غواړو چې مته اوس منتظام وشي مته ډېر تکلیف دی بیماران دي نه نه بیماران دي نه نه بیماران دي چې موږ خپل کورو ته ورسی په تری منګل ته ورسی وو.
د پړچینار اوسیدون کی سید سردار حسین په صوبایي حکومت نیوکه وکړي او وی ویل چې باید حکومت د جرګې پریکړه عملی کړي او سیمه کې د امنیت په ځای کولو لپاره ګامونه پورته کړي. په اړه یې د هنګو ضلع یو انتظامي چارواکي نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې نږدې ورځو کې د سامان وړونکي قافلې بیا روانېدو امکان کم دی او دوی به د دې لپاره د صوبایي حکومت د هدایاتو انتظار کوي. په کورمه کې د فرقهییز تشدد له پیښو وروسته د پړچینار مرکزي لاره له تیرو درې نوي ورځو راهیسې تړلې پرته ده چې په نتیجه کې سیمه د دویانو او د خوراکي موادو نشتوالي سره مخ ده. دا تر هغه وروسته ده چې د نومبر په یوویشتمه د کورمې په مندوریو او ډډ کمر کې د مسافرو د ګاډو په یوې قافلې برید کې شاوخوا شپږ څلوېښت شیاګان او څلور سونیان ووژل شول. وروسته د شیا او سونی ډلو ترمنځ جګړه پیل شوه چې په کې د هغې پیښې په ګډون شاوخوا یو سل او دېرش کسان ووژل شول او له دوه سوه زیات کسان ژوبل شول. ممتاز بنګش، مشال ریډیو، کوهاټ.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو پر مهال د نظم ادارې په کرمه کې په فرقه ییزو نښتو کې د وژل شوو کسانو کورنیو سره مرستو لپاره نږدې پنځلس کروڑه روپۍ جاري کړي دي او د مالي زیانونو سروې روانه ده. دا خبره د ادارې ویان میا عادل ظهور د جنوري په څلورمه مشال ریډیو ته کړې او زیاته کړې چې په کرمه کې له اوو سوو زیات کورونه او څلور سوو زیات دوکانونو سروې شوي چې په تاوتریخوالي کې ورته زیانونه اوښتي وو. په کرمه کې د نومبر په یوویشتمه د ګاډو په قافلې تر برید وروسته فرقه سنخوتو کې خلکو ته مالی او ځانی زیانونه اوښتي دي. نور تفصیل مجید بابر راکوي.
د خیبر پختونخوا د آفتونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای ویلي چې د کورمې د رواني شخړې د ځاني زیانونو لپاره څه د پاسه پنځلس کروڑ روپۍ جاري کړي او د مالي زیانونو لپاره یې سروې روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر په یوویشتمه د کورمې په مندوریو او ډټ کمر کې د مسافرو د ګاډیو پر یو کاروان په برید کې شاوخوا شپږ څلوېښت شیاګان او څلور سنیان ووژل شول. وروسته د شیا او سنی ډلو ترمنځ جګړه پیل شوه چې پکې د هغې پیښې په ګډون شاوخوا یو سل دېرش کسان ووژل شول او له دوه سو زیات کسان جوبل شول. د جنوري په څلورمه مشال ریډیو سره په خبرو کې د پی ډی ایم ای د اطلاعاتو د څانګې مشر میا عادل ظهور وویل چې تر دا مهال په کورمه کې د اوو سو نه د زیاتو کورونو او څه د پاسه د څلورو سو ویجاړو دوکانونو سروې شوې ده.
د کورمې کې چې کوم د انسیډنټ شو نو د هغې په امیډیټ ریسپانس کې چې کوم دی نو پی ډی ایم ای ریلیف آیټمز او ټینټس وغیرہ دا هم انیشل فیز کې تقریبا 1000 فیملیز لپاره ووژل او په یو چې کومې زمونږ د ریلیف آیټمز ټینټس اینڈ ایف آئیز تقریبا 500 فیملیز لپاره پرون موږ نور ورلېږل. په امیډیټ ریسپانس کې دا و چې کوم ډیت شو کوم انجری شو دا هغې لپاره موږ کورم ډسټرکټ ایڈمنسٹریشن ته تقریبا 154 ملیون روپۍ ورکړې چې کوم هغه ډیتس او انجریز چې کوم شوي وو په انسیډنټ کې. او دې نه علاوه چې کوم دی نو د کورونو د دوکانونو اسسمنټس روان دي. The district administration teams چې کوم دی نو لګیا دي اوس په ورچ کوم دی نو تقریبا 730 کورونه او سروې کړي دي او تقریبا 407
د راپونو لمخه کورمه د شیا او سنی ډلو ترمنځ د فرقهییزو شخړو اوږد تاریخ لري. په وروستو کلونو کې د فرقهییز تاوتریخوالي تر ټولو خونړی دوره د 2008 او 2011 میلادي کلونو ترمنځ وه چې په ترڅ کې تر 2000 ډیر کسان وژل شوي وو. خو عادل ظهور وایي چې قضایي خلکو د پخوانیو زیانونو د تاوان غوښتنه وکړه او ضلع انتظامیې او صوبایي حکومت ومنله. نو د دوی اداره کولی شي چې د پخوانیو تاوانونو سروې وکړي او تاوان ورکړي. دا چې آیا د دې موجوده معاوضونه د سیمې سنی او شیعه ډلې مطمئنې دي په اړه یې په سیمه کې د سنی ډلو یو مشر حاجي سلیم خان اورکزی وایي.
هغه څه خو نه شي کولی چې سوره نقصان شوی دی اخو ممکنه نه دی ځکه په زرګونو سوونو دوکانونه سوي دي په شلونو مارکیټونه دي او په زر پنځلس سوه کورونه سوي دي. نو اخو نه شي کولی خو بعض صورت بیا هم یعنې څه نه څه هغه څه وشي نو هغه ارمیا یی څه موږ خپل طرف نه کوو صوبایي حکومت هم یی څه 154 ملیون یو سل څلور پنځوس ملیون روپۍ
بلخوا په سیمه کې د شیا ټولنې یو مشر جلال حسین بنگخ د جنوري په څلورمه مشال ریډیو ته وویل چې د روانو شخړو په نتیجه کې په سیمه کې د تاوانونو ځاني او مالي زیانونو په اړه کره شمېره خو نشته، خو زیاتوي چې له دې وجې د دریو نه تر څلورو عربو روپو پورې مجموعي تاوانونه شوي دي.
یو پیکیج اناؤنس کړو او بیا دوی ویلي وو چې کوم څه نقصانات شوي دي نو هغوی خل به مو کمپنسیټ کوو او څو متاثرین دی هغه د کنوای والا کوم شهدا او زخمیان دی مجروحین دی یا نور کوم نقصانات شوی دی ډور خبر یو چیرې دا یو پیکیج ده او ان شاء الله باندې مو کومي خبره هم دا کړی و او کار دی دا ته پرایورټی بیسه دس فیګر خو ماته نه دی یاد او د خپل یو فارم وو هغه ویلا فیل کوې دا ویریفیکیشن کراس ویریفیکیشن ټول نقصانات یې زلاب دې سره سره کوو ته څومره دی او څنګه دی کنه نه بعد به دوی یو لیمټ یې خو مخکې څه کوم شی وو او 2007 نه بعد هغه خو تقریبا 3-3 لک 5-5 لک روپے
په کورم کې سنیان او شیاغان ګډ ژوند کوي خو په بیلابل وختونو کې یې ترمنځ د زمکو ځنګلونو او نورو ملکیتونو په سر وسلوالین ختی شوی دي چې پکې ګڼ شمیر کسان وجل شوی او بے کوره شوی دي لدی پرتا د شیاغانو او سنیانو ترمنځ د دینی رسوماتو پر سر اختلافات او یا هم د دینی مشرانو پر ضد ویناګانې هم د وسلوالون خطو لامل کیږي داراس په سیمه کې د یو بل پر ضد د مورچو جوړولو په سر هم دواړو ډلو ترمنځ لانجې راپورته کیږي چې کله ناکله تر وسلوالو بریدونو ورسیږي په کورم کې د ترنګلتیا ختمولو لپاره د شی او سنی لورو ترمنځ د جنوري په لومړی لوسنامه لاسټیک شوی چې تر مخه د وسلو سپارلو تګلاره به په 15 ورځو کې جوړیږي سنگرونه بډنګیږي او بے کوره شوی کسان به خپل سیمو دستنیږي دا راز د زمکو شخړې به د اسناد له مخې هواریږي او پر ټولنیزو شبکو به د کرکې خبرونکو پر ضد اقدامات کیږي
دا مشال رادیو دا
د خبر په تیرا کې د عوامي نېشنل ګوند مشر کور په بارودي مواد ولوسول شوې ده. دا معلومه نه ده چې تر دې شا سوق بو عبدالرزاق کپری دی د خبر سلی د عوامي نېشنل ګوند مشر او مدني فعال دی. لنو موري سره د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواری مرکه کړو په سر کې ترې پختلی چې په تیرا میدان کې دغه کور څنګه ولوسول شو. نو موري په جواب کې وایي
تقریبا د مخم ازګر مینس کې مسلح خلک راغلل او چې کوم څوک دار و دا غنې موبایل واخستلو هغه ته نه بهر کړلو او دو تقریبا چې ګنټه دواب کې خپل یو ترتیب سیټ کړو د بارودو او دا غنې بعد کې بیا بلاست وشولو کور په مکمله توګه باندې سره کېناستلو او دا غنې ور ولګیدلو چې هغه ور تر وسه پورې الته کې په کور کې بلیږي کم د کور سامان وو مکمل سامان کې هم سوځیدلې دي
دا کور مو کله جوړ کړو او اندازتن په دې باندې څومره خرچه راغلی و
دا د نن تقریبا 4-5 سال مخکې ما جوړ کړو چې په هغه ټیم کې تقریبا په دې باندې 3-4 کروڑ پیل لګیدلې و او دا سلور پلورا کور وو په تیرا کې کالانه ډن ورته وای زمونږه مورنه خوره ده او په دې اوس وخت کې تقریبا چې دا د 8-10 کروڑ په کورو ځکه چې تقریبا په سلو مرلو کې وو تقریبا
په تیرا کې چې کوم امنیتي ځواکونه موجود دي او یا هم الته کې د پولیسو یو تاڼه هم شته نو دوی په دې لړ کې تاسو سره سره به تا کړی دا دغه پیښه څه احوال تاسو سره شریک کړی
په تیرا کې یو د نتورک مسله ده ساده لمبر چې کوم دی غم ډیر په مشکله باندې ملاویږي بل چې کوم زما الته موجوده غونډیان دي یا رشتہ دار دي یا د کلی وطن خلک دي الته دومره یره طرحه خوره شوې ده چې دا خلک کم کارو کې کم نقصانو کې نو په ټلیفون باندې هم چاته نشي ویلې چې ستا په کور باندې د سه څوک راغلل مسلح خلک راغلل یا هغه پکې بارودی مواد کې خودلو یا ای ور ولا ورته کړلو نو د دې وجنه تر اوسه پورې مخته د پته نشته ځکه چې موجوده کم الته د سکیورټي فورسز بل ملګری دي هغه ک پولیس ته هغه ته هم د مسلې دی په علاقې کې هغه د ورځې مومنټ هغه ته ډیر مشکل وي نو لہذا چې و شپدا نو په دیش پکې مخته د معلومات نه دي شوی چې د دې اف آی آر به په کومه طریقه باندې کیږي یا د چا خلاف پکېږي
تاسو په دې سیمه کې امن مارشونه را جوړ کړی او د بدامنې پر ضد احتجاجی مظاهره کړي نو د دې څه وجه کې دی شي چې ستاسو په تخرا میدان کې دغه کور وسلوالو په بارودی موادو سره وال وزاو
امن امان د امن امان خو به زه دا وایم چې په وطن کې ما کم خدمات دي چې زه ورته خپل یو عبادت وایم چې د دوو کسانو په منځ کې صلح کول دا غې د لقبله ماته په دې وطن په دې خوره خبر کې پښتنه سیمه کې خلکو یو لقبره کړې دي د سفیر امن نو الحمدلله کاغه د فوجي او د طالب په منځ کې دي کاغه د کینو په منځ کې دي کاغه د کومونو په منځ کې دي زمونږه خدمت د چانه پټ نه دي او نه په دې سيزونو باندې مونږه خپل خدمت پرېږدو ځکه چې هغه ته ما عبادت ویل دي
دا مشال ریډیو ده او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
د خصو حکومت لپاره غیر دولتي ادارې عورت فاونډیشن ویلي دي چې په تیر کال کې په بلوچستان کې د خصو پر ضد د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د سازمان لشمیرو سره سم په بلوچستان کې تیر کال په خصو د تشدد 3 پیښې ثبت شوې دي. د دوی په وینا په دې کې زیاتره پیښې د ناموسي وشنو دي او ډېرې پیښې په کوټه کې رامنځته شوې دي. نور تفصیل له کوټې ایوب ترین راکوي.
په پاکستان کې د ښځو د حقوقو تحفظ لپاره کار کوونکي غیر دولتي ادارې عورت فاونډیشن د ریپورت له مخې چې پر ښځو د کورنۍ تشدد ترڅنګ اغوا جنسي تیری او د غیرت په نامه د وژنې په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د ریپورت د شمیرې له مخې په کال 2024 کې د کوټ په ګډون د صوبې په نورو برخو کې پر ښځو د تشدد 3 پیښې ریکارډ شوې دي، په کوم کې 3 مېرمنې یوازې د غیرت په نامه وژل شوې دي. په دې ترڅ کې په کوټ کې د عورت فاونډیشن صوبائی مشر علاءالدین خلجی راته وویل چې د غیرت په نامه د میرمنو تر ټولو زیاتې وژنې هم په کوټه کې شوي دي.
تقریبا 3 کیس مشتر رپورټ شوي دي. په دا 3 کې 2 داسې کیسونه ول چې په هغې کې 3 زنانې وژل شوي دي او 14 چې دي هغه نارینه پکښې کې وژل شوي دي. 19 زنانې چې دي خالي په د سیاکاري او کاروکاري دغه کې وژل شوي دي او 14 نارینه چې کوم وژل شوي دي هغه هم په دا سیاکاري په عقله کې وژل شوي دي. د کوټې ښار زیاتره کیسونه مشته راغلي دي. رپورټ شوي دا چې 14 داسې کیسونه مشته راغلي دي چې په 14 کې زنانې باندې تشدد شوی دی یا وژلې دي. په کوټې ښار کې 15 داسې کیس شوي دي چې په هغه کې د سیاکاري او د کاروکاري په مت کې زنانې وژل شوي دي او د دې سره سره 8 په دیګر دغه باندې وژل شوي دي.
د نوموړي په خبره چې 4 مېرمنو د کورنۍ تشدد له امله ځان وژلې او 1 مېرمنې په کوټه کې د جنسی تیری شکار شوی دی. د یاد رپورټ له مخې چې پر ښځو په تشدد کې پنجاب صوبه لومړی ده، ځکه چې هلته پر ښځو د تشدد او جنسی تیری ضد د 10,000 څخه زیاتې مقدمې درج شوي دي. خو په کوټه کې په جیل او دارالامان کې د ښځو د ستونزو د هواري لپاره کار کوونکي قانون پوهې میرمن زرغونه اډوکیټ وایي چې په جیلو کې د میرمنو لپاره څه داسې اسانتیاوې نشته. البته د کوټ په دارالامان کې څه بدلون راغلی دی.
ګوري چې د فیملی د خاصې په چپ کې د سیټ بدوی ولر سی د شروطي هغه چې فاین چې دی هغه لږ خشن نسبتاً کم کړی دی. تر لمن کې څو واره ز خپل مجلس صاحب سره ملاقات شوی یم. په 2-3 فارم باندې خبره کړې ده. چیف صاحب سره د نور های کورټ جج سره مې یو ته ویل بي چې د مجلس صاحب د لږه شروطي د شد سره واخی چې یو د فیملی ولا سره دمر نه کی کوم چې بخې ډیر زیات یو غریب شته یو غریب سره یا د غریب مور پر ته یو خوند نه سي نه کول شروطي
بلوچستان حکومت وایي چې د ښځو د تحفظ په خاطر نه هیواد ځانګړي ګامونه پورته کړي دي، بلکې د اسمبلی څخه ځینې مهم قوانین هم پاس کړي دي. د جنوري په 14 نیټه د مشالډو سره په خبرو کې د حکومت بلوچستان ویان شایدرین وویل چې د ښځو د تحفظ په خاطر په کوټ کې جلا پولیس تانه جوړه کړې ده، چیرې چې ټول پولیس والا مېرمنې دي. دا ډول د ټولنې د پرمختیا د ادارې تر سوري لاندې د شکایتونو مرکز هم پرانیستی دي، چیرې چې به مېرمنې د تشدد او په دفترو کې د ویرې یا ځورونې په ضد شکایت کولای سي. بلخوا د عورت فاونډیشن په دې رپورټ کې د حکومت څخه غوښتنه شوې ده چې د ښځو د تحفظ په خاطر جوړ شوی قانون دي عملي کړل سي او پر ښځو په تشدد او جنسي تیری کې تورن کسانو ته سختې سزاګان ورکول سي. په رپورټ کې وړاندیز شوی دی چې د میرمنو د تعلیم او تربیې لپاره دي نه یوازې ښه انتظام وسي، بلکې دوی ته د سیاسي او ټولنیز عمل کې پوره ونډه ورکول سي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. لمشال رادیو سره ملګری شئ.
پېښور اسلامي کالج ته وسته کوون کې تر ځان بشنې وروسته په کالج کې ځانګړی مرکز پرانستل شوی چې مقصد یې له زده کوونکو سره مشورې یا کاونسلنګ کول دي. د کالج انتظامی په بیان کې ویلي دي چې د دې مرکز چاري نفسیات څنګه ته حواله کړل شوی دی. د دې ترڅنګ د جمعې په ورځ مذهبي مشران هم خطبې لپاره وربلل شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې د کالج د زده کوونکو د جنوري په لومړۍ نیټه ځان وشنه کړې وه. نور تفصیل د خالده نیاز په رپورټ کې اورو.
د اسلامیا کالج پیښور ویان علي هودي مشال ریډیو سره خبرو کې اوې دغه سینټر د زده کوونکو کونسلنګ لپاره جوړ کړی شو چې دوی ته کومې مسلې راځي د دې د لارې به حل کولی شي. د علي هودي په خبره د ژوند مختلفو شعبو سره تړلي خلک به سینټر ته راځي او زده کوونکو سره به خپل تجربه شریکوي.
مذهبي سکولرز او په زندګي مختلف شعبو سره تړلي خلک کم چې یو نوم لري یو پیژنګلو لري او هغه د دې سټوډنټ لایف سټرګل ورته پته وي نو هغه به هغه ته راځي او هغه ته خپل ایکسپیرینسز چې دی هغه به شیر کیږي و سره کم چې غیر نصابی سرگرمیانې دي چې دی هغه خو تھرو آؤٹ په اسلامي کالج کې بحال وي.
بلخو د پیښور پوهنتون د فارمیسی ډپارټمنټ د ایم فیل یوز د کونکي جنید اقبال مشال ریډیو سره خبرو کې اوې اسلامیا کالج کې د طالب علم ځان وژنا د اندېښنې وړ ده. جنید اقبال تر مخه پز د کونکو د زیاتو نمبرو اخیستو فشار وی او تعلیمی نظام هم بدلون ته اړتیا لري. دیوای ټولنه کې ځوانانو کې د کیریئر کونسلنګ په اړه هم شور نشتا. اوس هم والدین فیصله کوي چې زوی یا لور به سره جوړیږي.
په دې کې هو غټه وجه زموږ د دې تعلیمي نظام دی چې په هغه کې پریکټیکل دونه نشته بلکې تھیوریټیکل خبرې دي او تھیوریټیکل خبرو کې بیا چې کوم دی نو هغه ماشوم ډپریس کیږي او ماشوم چې کوم دی نو هغه پټینشل کې چولې کیږي چې تبا میکزیمم جی پی او میکزیمم مارکس پالي نو د اکیډمیک ایکسلنس پستا وی نو تبا بهر چې دین تاسو جواب ملاویږي. دغه خبره په دې کې زموږ په نسبت نه غدا ده چې زموږ په نوجوانانو نسل کې د کیریئر کونسلنګ کنسپټ بالکل شته نه بلکې په معاشره کې کوم ټرندز روان دي دا غ ټرندز باندې پلان وړاندې چې ماز ویری ډاکټر زمازوی دی انجینیر شي او بل دا نوجوانان چې کوم دین دا خط اکړوي خو ایکسلنس وی اکیډمیک ایکسلنس د وی وی او چې بهر مارکیټ ته روزي نو جابز وته نوي.
دا چې ځوان کول ولی خودکشي کوي په اړه د نفسيات ماهر شهزاد احمد وای اکثره هغه ځوانان چې د ډیپریشن ښکار وي په کور کې د مور پلار تعلقات خنوي هغه د ځان وژنې طرف ته ځي. دی وای د والدینو لخوا هم په بچو فشار اچولی شي چې د هغه د مرزي مطابق فیلډ کې زده کړی وکړي.
زمو چې کوم ماشومان دي نو هغه په دې باندې په هغه کول په کار دي چې ډیپریشن ستا وای انزایټی ستا وای سوسایډ ستا وای سو پوری چې زمونږ ماشومان نه ای اویر شي د خبرو نه هغه ته دا پته نه لګی دي چې کوم زمونږ چې کوم نیگیټیو ټاټس پیټرنز اکټیو کیږي نو دا موږ سوسایډ طرف ته وړي. د ډیپریشن د وجې نه موږ سوسایډ کې دي شي د انزایټی د بایپولر د مینک سټیټ د وجې نه سایکوسس د وجې نه سوسایډ کې سټریټ تمونګه تلی شو. نو د دې لپاره یو سکولونو ته پکار ده چې هغه یو اویرنس سیشن پرووایډ کړي.
د پولیس په وینا د اسلامیا کالج د قانون سانګي اووم سمسټر د کونکو زیامړې د جنوري په لومړۍ نیټه د هاستل کمرې نه ملو شوی وو. د پولیس راپور تر مخه زیا په مبینه توګه خودکشي کړې ده او پلار په نامه یو خط هم لیکلې چې پکې ویلي چا نه هم شکایت نه لري. دې ټولنې څخه یې زړه تور شوی نو ځکه خودکشي کوي. دې ته دې بل رنګ ور نه کړل شي. پولیس وایي د پیخي پلټنې پیل کړې دي. خالد انیاز مشال ریډیو پیښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پسته په ډیستریټ کې
مونږه ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
مشال ریډیو دا اوریدونکو اوس په خبر کې د غرمې 12 نیمه بجې شولې د ګل ایاس نبلند خبرونه واورو.
د خیبر پختونخوا حکومت پرون کورمې پاړه چینار ته د خوراکي توکو او نورو شیانو وړونکو گاڑو د قافلې تک ځنډولې دي. په کواټ کې یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط پرون بشاړو ته ویل چې په سامانونو بار گاڑی د هنګ هوټل کینټ فوجي چاوڼۍ سره نږدې ولاړې دي او صوبایي حکومت امر ته انتظار باسي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د کورمې په بغن کې د مرسیال کمشنر جاوید الله مسید پر قافلې برید کې د نوموړي په ګډون اووه تنه ژوبل شوي وو. دوی په بغن کې احتجاجي ناستې ختمولو په موخه مذاکرات لپاره روان وو چې نامعلومه کسانو پرې ډزې وکړې. په خبر پختونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د نظم ادارې په کورمه کې په فرقه ییزو نښتو کې د وژل شوو کسانو کورنیو سره د مالي مرستو اعلان کړی دی او د په لړ کې فنډونه هم جاری کړي دي. دا خبره د ادارې ویاند میا عادل ظهور پرون مشالو ته کړې ویلي دي چې متاثره کورنیو لپاره 15 کروڑ روپۍ جاری شوي دي او مالي زیانونو په اړه سروې هم دوام لري. د خیبر پتیرا میدان کې د عوامي نیشنل ګوند مشر او مدني فعال عبدالرازق افریدی کور نامعلومه وسله والو په بارودي موادو الوزولې دي. افریدی پرون مشالو ته ویل چې ماخام په تیرا میدان کې د دوی نوې تعمیر شوی کور وسله والو په بمونو الوزولې دي. د زیاته کړه چې د دړکو باوجود به د امن لپاره هلې ځلې جاري ساتي. د دې پیښې ذمواري لا چار نه ده منلې. د پولیسو په تربت سیمه کې پرون په یو چاودنه کې 4 کسان وژل شوي دي او یو شمېر ژوبل دي. د پولیسو په وینا چاودنه پر مازیګر هغه مهال د بس سره په خوا کې شوې چې له کراچۍ تربت ته په لار وو. د برید ذمواري بلوچ لیبریشن آرمی وسله والې ډلې قبوله کړې ده. د ملګرو ملتونو یوې چارواکي په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د روانو محدودونو په باب اندېښنه وښوده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو په پرله پسې ډول تېری کیږي. طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د چارواکي د تازه سرګندونو په اړه تر اوسه پورې څه نه ویلي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي د شمالي کوریا سرتیرو ته چې د روسیې په کورسک سیمه کې د روسیې سرتیرو تر څنګ جنګیږي په تیرو 2 ورځو کې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده.
لند خبرونه هم د ګلای اسنا واورېدل. ورسوسته یو ریپورت طرف ته د شام سرخر د مشک له هوایي ډګر څخه نړیوالې الوتنې راتلونکو نه بیا پیلېږي. د شام د هوایي چلن چارواکو ډاډ ورکړی چې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه په د مشک او حلب ښارونو کې د پروازونو هرکلی ته تیاری لري. شام ته ملکي الوتنې په 13 دسمبر میاشت کې د بشار الاسد د رژیم له نسکورېدو وروسته ځنډېدلې وي. نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د سوریې چارواکو پرون اعلان وکړ چې د دمشق په اصلي نړیوال هوایي ډګر کې به نړیوالې الوتنې را روانه سه شنبه بیا پیل شي. سنا دولتي خبری آژانس د سوریې د ملکی هوایي چلن ادارې د لوی رئیس اشهد السلیبی له قوله راپور ورکړی چې نوموړی وایي د سه شنبه په ورځ به دوی د دمشق له نړیوال هوایي ډګر څخه نورې نړۍ ته او له نورو هیوادونو څخه د هوایي ډګر ته د الوتنو هرکلی ته چمتو وي. خغلی السلیبی وویل موږ د عربي هیوادونو او نورې نړۍ هوایي شرکتونو ته ډاډ ورکو چې د دمشق او حلب د هوایي ډګرونو د بیا رغونې چارې مو د شریکانو په مرسته پیل کړي دي. نو ځکه د هوایي ډګرونو به له ټولې نړۍ څخه د الوتنو د هرکلی لپاره چمتو وي. سوریه ته د نړیوالو مرستندویو ټولنو او د بیلابیلو هیوادونو د ډیپلوماتیکو پلاو د الوتکو او د کورنیو شرکتونو الوتنې لالمخ کې پیل شوې دي. د دمشق د هوایي ډګر یو کارکونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ځکه له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لري، فرانس پرس خبری آژانس ته وویل چې د سوریې هوایي شرکت به له دمشق څخه دوبۍ ته الوتنې د سه شنبه په ورځ بیا پیل کړي. د پنجشنبه په ورځ د قطر هوایي شرکت قطر ایرویز اعلان وکړ چې له نږدې 15 کلونو وروسته به د سوریې پلازمینې ته الوتنې بیا پیل کړي او د سه شنبې له ورځې څخه به سوریې ته په اونۍ کې 3 الوتنې ولري. یوه قطري چارواکي 13 میاشت فرانس پرس آژانس ته ویلي وو چې دوهې نویو واکمنو ته د دمشق د هوایي ډګر د بیا فعالولو په چاره کې د مرستې وړاندیز کړی دی. د فرانس پرس د خبریال د خبر لمخې د دسمبر په 8مه د بشار اسد د واکمنۍ له پرزیدو وروسته د دسمبر په 13مه له دمشق څخه په لومړی الوتنه کې د حیات تحریر شام ډلې مشر احمد الشرع چې اوس مهال د سوریې واکمن دی د دې هیواد شمالي ښار حلب ته سفر وکړ.
مشال رادیو ته وغواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکه کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري.
د د خیبر ضلع پولیسو په تیر کال کې د نشه یي موادو پر ضد په کمپاین کې پلوي مقدار کې د نشه یي توکو په قبضه کې اغستو په دې کې ککړو کسانو د نیولو ادا کړې. د جنوري په څلورمه مشال ریډیو ته پر لیږل شوي بیان کې پولیسو په دې اړه تفصیلات ورکړي دي. خو په سیمه کې د ځوانانو اتحادیې او مشر ویلي چې سم نشه یي مواد په اسانۍ سره ملاویږي او باید اړوند ادارې عملي اقدامات پورته کړي او ځوانان له نشو وژغوري. نور تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ضلع پولیسو بیان ظاهر پردی مشال ریډیو ته ویل چې تیر کال 2014 کې په ټوله ضلع کې د نشه یي توکو په کاروبار کې ککړو په سلګونه کسانو پر ضد مقدمه درج کړي او په لویه کچه مختلف ډول نشه یي مواد په خپل ولکه کې اخیستي.
دا هیروین شو 1520 کیلوګرام او آیس چې کم دی 1420 کیلوګرام او افیم 385 کیلوګرام او دغه شان چر چې کم دی نو دا 5696 کیلوګرام مونږ برآمد کړي په دې کر وایو کې او دغه شان دی ورسره د منشیاتو چې کومې فیکټری په دور دراز علاقو کې هغه مسمار کړی شوی تقریبا 15 هغه شو.
ظهیر پردی ویل چې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګټې دونه پس اوس د نشه یي توکو په کاروبار کې ککړو کسانو نه پلټنې کوي او د قانون مطابق ورته عدالتونو نه سزاګانې ورکوي
او باقاعده لګه څنګه د صوبې په نورو علاقو کې هغه باقاعده یو پروسیس یو طریقه کاری او عدالتونو ته پیش کیږي. نو مغه شان مونږ هم دلته کې وکړو او د ټول ملزمان مونږ عدالتونو ته پیش کړ بیا غیر د تفتیش مراحل نه او په تفتیش کې مونږ بلا شان ملزمان چې کم دي هغه عدالتونو نه سزا کړو.
په خیبر ضلع کې د ځوان کوک خیل تنظیم مشر صفدر پردیویل چې اوس هم نشه یي توکو ته د ځوانانو رسایي ډیره په اسانه کیږي او چې تر څو لویخه دا کاروبار نوی ختم شوی نو تر هغې داسې کارویانې موثره نشي کیدای.
لکه دې شی باندې فوکس کول دي توجه کول پکار دی. اوس دا شاکس حیات آباد سره نږدې جنگیدلې ډسټرکټ خیبر کې زید نو دا یونیورسټی سټوډنټس او لکان او ماشومان هغه طرف تزي او ډیر په اسانۍ سره هغه طرف نه آی سو چې کم چرس دي پاوډر هیروین چې کم دي نو ډیر په اسانۍ ورته ملاويږي او دا کومه مخته خلک چې دي د ریهیبلیټیشن د پروسس نه تیر شي دا خو به موثرل ته یې چې دا شی د ویخنا څنګه ختمې دل دي.
د خیبر ضلع پولیسو مشر ڈی پی او مظهر اقبال رائے ویلی چې دوی په دې ضلع کې د نشه یي توکو د استعمال پر ضد په ځوانانو کې پوهه پیدا کولو لپاره هم یو کمپاین پیل کړای او په مختلفو سیمو کې په دې لړ کې سیمینارونه ترسره کړي. دوی ویلی چې په خیبر ضلع کې په نشو روغ دی په لزګونه کسانې په دې ورستو کې په خپل ولکه کې خستي او د پیښور کمشنر لخوا پیل شوی پروګرام لاندې علاج لپاره بیا بحالی مرکزونو ته لیږلی دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مېشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
مشال ریډیو تاسو ورې د پاکستان حکومت او مخالفه ګوند تحریک انصاف ترمنس خبري اترې دوام لري. تر اوسه پورې د دواړو خو ترمنس دوه ناستې شوې دي. د تحریک انصاف چیرمن بیرسټر ګوهر علي ویلي دي چې د دوی ګوند صرف د حکومت سره خبري اترې کوي او د پوست سره اړیکې شلولې دي. بل خو د تحریک انصاف اتحادي ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان چکزي له حکومت سره په خبرو اترو نیوکې کړې دي. نور تفصیل د راشد خټک په ریپورت کې اورو.
په پاکستان کې د حکومت او د مخالف ګوند تحریک انصاف ترمنځ خبرې اترې روانې دي. د دواړو خواو د استادو ترمنځ دوه ناستې شوې دي. لومړۍ ناسته په 3 دسمبر شوې وه او دویمه په 2 جنوري وشوه. د تحریک انصاف چیرمین بریسټر ګوهر په 3 جنوري د ډان ټي وي سره د خبرو په وخت وویل چې د دوی ګوند صرف د حکومت سره مذاکرات کوي او د پوځ سره اړیکې شلولې دي. د 3 دسمبر په ناسته کې پریکړه شوې وه چې تحریک انصاف په خپلې غوښتنې په لیکلې بڼه حکومت ته وړاندې کوي، خو د 2 جنوري په ناسته کې تحریک انصاف خپل غوښتنې په لیکلې بڼه حکومت ته وړاندې نه کړې. البته د تحریک انصاف مذاکراتي ډلې د خپل ګوند بندي بنسټګر عمران خان سره د لیدنو غوښتنه وکړه چې حکومت ومنله. بل خو د تحریک انصاف اتحادی ګوند پښتونخوا ملی عوامي پارټي چیرمن محمود خان اسکزی په 3 جنوري په اسلام آباد کې د ژورنالیستانو سره د خبرو په مهال د حکومت سره په مذاکراتو نیوکه وکړه او ویل چې دا حکومت د خلکو پر رائے نه جوړ شوی، نو د دې سره خبرې کول هم بې ګټې دي. په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان مشال رادیو ته وویل چې په اوس وخت کې د حکومت او د پوسټ ترمنځ توپیر نشته. د حکومت سره مذاکرات هم د پوسټ سره د خبرو اترو په معنا دي.
بیرسٹر گور صاحب کما خبر کړی دا غي ام ویلیو ام دور ادا سے فیس سیونگ دے بارے پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دے دا غي ادروائز حیثیت نشته. پادشاہ دا محمود خان چگزئی صاحب خبره اندای خبره خدا بالکل ٹھیک ٹھاک دا ائی جی کما خبر کړی دا زای سره 100% متفق یم چې پدې ملک کې اصلی د قوت د طاقت منبع ملٹری اسٹیبلشمنٹ دے. اغه نه علاوه دا ټول فیس سیونگ دی درې پر ریئل لائف کې پولیٹیکل لائف کې اس وقت او اس حیثیت نشته.
تحریک انصاف د عمران خان په شمول د خپل ګوند د بندیانو در خوشی کولو او د کال 2023 په 9 مئی او کال 2024 په 28 نومبر د خپل احتجاجونو خلاف د امنیتي ځواکونو لخوا د زور د استعمال په اړه د کمیشن جوړونو غوښتنه کوي. په اسلام آباد کې د ایسوسییټډ پریس اف پاکستان سینیئر رپورټر او تجزیه نگار طارق عزیز مشال رادیو ته وویل چې حکومت د 28 نومبر را پسته تحریک انصاف د نیول شو غړو پر خلاصولو کې مرسته کولی شي، خو د 9 مئی په پیښو کې ککړ کسان صرف پوز را خلاصولی شي او پوز 19 کسانو ته د سزا ورکولو نه پس معافي هم ورکړې ده او خلاص کړي هم دي.
زمنګ سره یو خودی په مارکیټ کې کوم نظریات دي چې خوفیہ مذاکرات کیږي او کلاو مذاکرات کیږي او خوفیہ مذاکرات کیږي دا فیس سیونگ. زه خو په دغه باندې زیات بلیو نه کوم، زیات یقین پی نه کوم. دا غي وجه دا ده د فوج کم ترجمان اداره چې دا نو هغه آی ایس پی آر دی او دا آی ایس پی آر چې د اوسه پورې کم تفصیلات راځي نو ګوره دا غو موقف د 9 مئی په والا سره پاغه کې تر اوسه پورې هیڅ بدلون نه راغلی، لکه پاغه کې موږ یو انچ هم دا خپل موقف نه غو شاته نه دی لیدلی. هغه یو خبره کوي چې څومره خلک ککړ دي په دغه کې، نو هغه سبا انکم ډیو پروسس چې د قانون دا به د هغې مطابق ځي.
د حکومت او تحریک انصاف ترمنځ د مذاکراتي ناستې مشري د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق وکړه. په ناسته کې د تحریک انصاف لخوا د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنډاپور، په قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر عمر ایوب، د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر، د سن اتحاد چیرمن صاحبزاده حامد رضا، د مجلس وحدت المسلمین مشر علامه راجا ناصر عباس او د تحریک انصاف جنرل سیکرټری سلمان اکرم راجا ګډون وکړو. د حکومت نمائندگی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، د وزیر اعظم سلاکار رانا ثناء اللہ، سینیٹر عرفان صدیقی، د پیپل پارٹی دو مشرانو راجا پرویز اشرف او نوید کمر، د متحدہ قومی مومنٹ ڈاکٹر فاروق ستار، د نچکرائے وزیر علیم خان، د بلوچستان عوامی پارٹی خالد حسین مکسی او د مسلم لیگ ضیا مشر اعجاز الحق وکڑا. راشد خٹک، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
په پاکستان کې د ګرانې لوجو په ځانګړې توګه په خیبر پختونخوا کې د بیروزګاری په وجه ډیر خلک دې ته مجبور شوي دي چې د نوو شیانو پر ځای کاریدلې یا د کباړ سامانونه واخلي تر څو خپل ضرورتونه پوره کړي. خو بازارونو ته ورغلي خلک وایي چې اوس استعمال شوي شیان هم د نوو د بیې په څیر خرڅېږي چې ورته وس نه کیږي. د مشال ریډیو خبریال اسما ګل د ملکنډ درګې سیمې بازار ته تللې، هلته له سودا اغوستونکو ښځو دوکاندارانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ را لګلې ده.
پدې ایک دی
او پدې کې غټ نشته.
پدې کې غټ ته هو بیا ډېر غټ کېږي.
تر وانه صدق کې ته غره
صدا خو یو یو
دا د ملکن درګي سیمه ده چې د بلا بیلو زاینو اوسیدونکو ورترازي او د خپل ضرورتونو پوره کولو لپاره سامانونه اخلي. پدې بازار کې کاری د لجامې، بوټونه، سادرونه، جورابې او کوټونه په زیات شمیره کې پراته دي. دا چې خلک ولې د نو شیانو پر ځای د کباړ شیانو اخستو ته اړ کیږي، په جواب کې د بازار ته راغلی یوې خزی نوشین مشال ریډیو ته وویل چې آمدن یې کم او لګښتونه زیات دي، ځکه نشي کولی چې ځان یا خپلو ماشومانو ته له لوژو دوکانونو څخه ګرانې جامې، بوټونه یا نور ضروري سامان واخلي.
دلته کراغلی ما چې د ماشومان له کباب کې څه کوټونه څه سویټر څه ګلیبند وګورم خو هم د دکان په نرخ شوی دی کباب هم د غستو شان نشته بس
وا دی غستل څه دی واغستل
ماشومان له وګوره دا دوه درې کوټونه دي او دا ټول 1600 روپۍ دي دکان ته لاړو نو دکان کې هم دغه ریټ او کباب کې هم دغه ریټ دی سپېده خو د کباب هم نشته بس دی نه پیدا دا چې دکان ته لاړ شي سړی اوریجنل شي خو والی کنه
بلخا ته بازار ته راغلی یو بل زنانه نبیله بیبی بیاوی چې په خوا به د کبال سیزونه په دې مقصد اغستل ځکه چې د بازار لنو شیانو باورتا ارزان میلاویدل خو د اغه په خبره اوس دلته هم د کاریدل شیانو نرخونه زیات شوی نو اندیښمن کړی دی
په کبال کې چې دای د پاسه ریټونه دی ډیره زیاته ګرانی نه او په دې ګرانی کې انسان چې وای بس په کور ناشته خده دا څونه باروزی نو بی پی به خیکیږي ولی د ریټونه د وجه نور کله هم ځان نه سلب جابو کو پیسې هم جمع کې پاغې کې هم ځان نه سودا وکړه ګران نه ګران شي ځلی کوالټي د ګرانی پسیر نه او بل خو دا ساده دینو مې د برینډ ورکړي په عام دکان کې او چې دای کوالټي وګورم
د کبال شیانو د بوی لوړېدو په اړه د ملکن د دې بازار دکانداران وای چې لوړانې پرتله ګرانی زیاته شوې د کبال شیان په لوړه بیه ترلاسه کوي ترانسپورت او نور سوداګریز لګښتونه هم لوړ شوي دي دوی وای چې سودا ورته ګرانه په لاس ورځي او گا کوم ګیله کوي ځینې دکاندارانو مشال ریډیو ته وویل
تمان مینم دے پیدار کاروبار کو
یو دی اوی تہ نگر انی گدا مون تم گران چیز دا کہ گرانو چھ گرانے والے رو گران بے خرسے لنڈا خبر دا لے چلے کا سنگ تا تہ ملے وی گار سڑی پے خپل پراپرٹی دا پار لگے او غیر پار خپل کار کی او مشکلات پے غریب خپل کو تشتا
یرا چی مخ کے یو سیز 100 روپے ملے وی دو کنن اغن تھا تقریبا 4-5 روپے کی تاثیر تھی دلی دی نے یو پد بد درے پانی شی سیوا شی وی اتل سوداګان کمی شي وی دي گا کوم کم شوی او بس هغه روزګار دی روان دی
گارمنٹس سټه پاجامه دا بلوز دی جورابه دا ټوپه دا ګرانه وجه خدا سے دا چیو خدا ملک حالات تاسو خپته دا هر یو شی سره ورست ورست مخ کیږي بل مسله دا سے دا چې د کارخانو نم دی دل ته خدا هر سره بجلی جی سټپ د خپدی باندې روان دي نه چې دل ته بجلی نه ارزانه شوی ورته دل ته ورته نور سره ګیس ارزان شوی نه دا سہولت دا هر ټول د سر مشینګری د کارخانه چلیږي د مزدور دی اړیدا وسره کسٹمر د خبا خري لی بیا ملاویږي خو مناسب ریټ ته چې د وس نن سبا زمانه ته ګوري ګران نه اصل کې ګران دی خلکو تخکاری چې شیز اصل کې پیسې ویلی او نشته غشانتی
د اقتصادي چارو پوهانو په وینا په هیواد کې د عمومي ګرانۍ لوړېدو لوجي د ټولو شیانو بې زیاتې شوې د حالت د نو شیانو ترڅنګ د کباړي شیانو په نرخونو هم اغیز کړی دی او بیا ډیر کاری د شیان د بهر هیوادونو راځي د ډالرو نرخ لوړوالی او د محصولاتو کمښت د دې سبب شوی دی چې کباړي شیان هم ګران شوي د دې ترڅنګ بیروزګاری او اقتصادي ستونزو له امله ډیر خلک د ارزانو شیانو په ځانګړي توګه د کباړ شیانو اخستلو ته مخه کوي د دې زیات استعمال د کباړي شیانو په بیا فشار راوسته دی آسما ګل مشال ریډیو پیښور
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونې خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهیر وو
پولیس ویلی چې د سین صبح په تر پارکر سیمه کې په کال 2023 کې یو سل نه سل وخت کسانو ځان وژنې کړې دي دوی زیاتوي چې پلټنې ښایي چې ډېرې کسانو د بېوسلې یا غربت له کبله ځان نه وشلې دي د حقونو فعالان وایي چې په تر پارکر کې خصې د خپلو حقونو نه بې برخې دي د تعلیم او روغتیا اسانتیاوې نه لري او اکثر د خپلې خوښې خلاف یې ودونه کیږي بلخوا د سین د ذهني صحت ادارې چارواکو ویلي دي چې د پیښو پلټنې کوي او دغلته د سیاتی صحت د ستونزو د هواري لپاره د یوې پروژې پیلولو پلان جوړ کړی دی په دې اړه د نیاز علي رپورت اورو
د سن صوبې تر پارکر پولیسو ایس ایس پی سمیر نورچنا د جنوري په درېمه مشال ریډیو ته ویلي چې 2023 کال کې په تر پارکر کې 109 کسانو د ځان وجنی کړی دي. نوموړي زیاته کړې چې د پلټنو په رڼا کې دا معلومیږي چې ډیرو کسانو د بې وزلۍ یا غربت له کبله د ځان وجنی کړی دي.
دیکھیے پورے سال میں 149 افراد نے خودکشی کی ہے.
دی وای په ټول کال کې 109 کسانو د ځان وجنی کړی دي. د زیاتر کسانو عمرونه د 15 څخه تر 30 کلونو پورې دي. دا شمیرې د 1300 کلونو په پرتله زیاتې دي. خو دلته غربت زیات دی او بیا په خلکو کې پوهه نشته. ځینې کسان دا تور پوری کوي چې هندوی انجونه وجل کیږي او بیا ورته د ځان وجنې نوم ورکول کیږي، خو په دې کې هیڅ حقیقت نشته. موږ سره د هر ځان وجن کې د قضیې پورا راپورټونه او ثبوتونه موجود دي. د سن تر پارکر پولیسو شمیرې ښایي چې په 1300 کلو کې یوازې په تر پارکر لکه شپک سبا او شل کسانو ځان وجلې دي. بلخوا په سن او په ځانګړې توګه په تر پارکر کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي غیر سرکاري اداري سن ساتي یوې مشرې ډاکټر عائشه داری جو د جنوري په درېمه بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي چې په تر پارکر کې زیاتره پیښو کې پوسټ مارټم نه ترسره کیږي او دا لوی پوښتنې راپورته کوي. دا وایي چې د ځان وجنې شرح هم زیاته شوې او د غیرت په نوم وجنې هم لا روانې دي. په تر پارکر کې د خلکو بېوزلي په خپل ځای ده، خو هلته ښځو ته انجونو ته هیڅ حقونه حاصل نه دي. هغوی په خپله خوښه واده نشي کولی، د زده کړو او روغتیا اسانتیاوې ورته نشته. ډېر خلک د غیرت په نوم یا قبایلي شخړو له امله وجل کیږي چې بیا د ځان وجنې په توګه یادول کیږي، ولې چې دلته قبایلي نظام ډېر زیات مضبوط دی. ډاکټر عائشه داری جو زیاته کړې چې د غیرت په نوم وجلو په پیښو کې مقدمې نه درج کیږي، زیاتره ککړ کسان نه نیول کیږي او نه ورته سزا ورکول کیږي، او زیاتره کورنۍ دغه ډول پیښې پټوي، او کچرته کومه پیښه راپور هم شي نو هغه په کورنۍ جرګه کې هواری کړي. د دې په وینا چې ځایي قبایلو مشرانو په مرسته د جرګو د لارې د وجلې شوو کسانو کورنۍ تورن معاف کړي او مقدمې هم بیرته اخلي. بلخوا په تر پارکر کې ځایي خبریال پون کمار بیا وایي په سیمه کې بېوزلي ده، د خلکو خاص روزګار نشته او آمدنی کم او لګښت زیات دی. نوموړي په وینا هندو مذهب سره تعلق لرونکي نجونه په خپله خوښه واده کول غواړي، خو په هندو مذهب کې او بیا کورنۍ ورته اجازه نه ورکوي، نو بیا دا بدې پیښې رامخته کیږي. بلخوا په کراچۍ کې د وفاقي اردو پوهنتون د نفسیاتي علومو د څانګې پروفیسر ډاکټر شاهد اقبال خان بیا وایي د ځان وجنې ډېر علتونه دي، خو لویه وجه یې ذهني فشار یا ډپریشن دی.
خودکشی ملٹیپل وجوہات کی گی، ٹول نگٹا وجوہات دا لکا ڈپریشن دے، ڈپریشن چلک زیاد شینو دا یو کامن ریزن دا چی خلق خودکشی ہو کی. دین علاوہ معاشرے لکا سوسائٹی ہم سو ریزن کی در رشیدہ کی ریلیشن شپ بریک اپ رازی، ریلیشن شپ بریک اپ جو شینو آگے وجنہ خلق خودکشی کی. دیکھے دا فائنینشل فیکٹر ہم رازی لکا خلق دا غربت وجنہ خودکشی، گھریلو پریشانی لکا جھگڑے او نور شینا چی دے وجنہ خلق خودکشی کی کنا.
تر پار کر د سن صبح ہغه سیمه دا چې زیاتره اوسیدونکي یې هندوان دي، او هلته هندوان اکثر شکایت کوي چې انجونه یې تختول کیږي، په زور په مذهب بدلول کیږي او ودونه کیږي. بلخوا بیان وخت کې په سن کې د ذهني روغتیا ادارې سن مینټل هیلت اتارټی مشر سنیټر کریم احمد خواجه بیا د جنوري په درېمه مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي چې په تر پار کرکې د ځان وجنې پیښو د مخنیوي لپاره دوی هڅې پیل کړي دي. د ده په وینا چې هلته پلټنې کوي، دوی د سن حکومت په مرسته داسې پروژې پیل کړي دي چې تر پار کرکې د خلکو ذهني روغتیا تا پاملرنه وشي، پوهاوی ورته ورکړي شي، د غربت را کمولو او نورو ټولنیزو ستونزو حل لپاره هم ګامونه واخلي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
په خوست ښار کې د والیبال د لسو غوره لوبډلو ترمنځ د سیالۍ او پای لوبه د لپریو لوبډلې په بریا پای ته رسیدلې. یادې لوبې چې د اړیکو دفتر په نوم د یوې غیر دولتي موسسې په نوښت ټولنیز سمون او یووالي په موخه جوړې شوې وې، یوه اونۍ دوام کړی دی. خوستی او ورزشکارانو یادې لوبې ګټورې بللې او له نړیوالو بنسټونو او اړوندو ادارو یې غوښتلې چې د ځوانانو د هڅونې د خلکو لپاره د سالمې بوختیا او په دې ځای کې د سپورت د پرمختګ لپاره دا ډول نور ټورنمنټونه هم په لار واچوي. نور حال د نجیب الله په ریپورت د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې اورو.
دا د جنوري په دریمه د خوست ښار په والیبال جمناسیوم کې د دې ولایت د مرکز ولسوالیو د لاسو غوره او برتر لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالیو پایلو بده چې یو ونې دوام وکړ. د دې سیالیو پایلو بیته د اسماعیل خیر اومندوزی او صبرې لوبډلې لار موندلې و چې د اسماعیل خیر اومندوزی ولسوالۍ د دلپورې لوبډلې اتلولي په خپل نوم کړه. د خوست ورزشي عامر عطاولا شاه کډوال مشال روري ته ویل
الله ساغه برتر ټیمونه چې کوي ټیمونه دغه د ټلونیس سمون دی والی په موخه پلان چول شو چې خوشبختانه نن ورځ د صبرې او دلپرې فائنل ډیر په سلیزه پزا کوشه خو ډیر په خواند او ډیر خایسته تماشه ډیر خواند نه واخیسته.
خوستي ورزشکارانو دوی لپاره دا ډول سیالي ګټورې وبللې او ویل دوی په دې لوبه کې تجربه ترلاسه کوي، ورته وی لوړیږي او د والیبال لوبې لپاره مختاک سره مرسته کوي. د صبرې ولسوالۍ د لوبډلې دوه لوبغاړو بلال او عرفان ویل
دا کولای شي د خوست لوبغاړي ملي ټیم ته جوانانو ټیم ته کولای شي چې بوزي دغه لوبه پر مختګ ورکړي. دغه لوبه کولای شي چې د خوست لوبغاړي تر ملي ټیم پورې ورسي.
اوس والیبال مخکې په نسبت اوس ډیر فعالیت کړی دی. د مسوساتو نامه دا خیلا د چپاینده کې دار کوم ټورنمنټونه دا اوس کوم پایته ورته د هله ټورنمنټونه نور جوړ کی تر څو ځوانانو ته تشویق شي.
د والیبال یادې لوبې چې د ټولنی سمون د خلکو او ځوانانو په منځ کې د یووالي روحیه پیاوړی کول او له ټولنیزو بیلارو ځان ساتلو په مخه وي ورزشکارانو سپورت په دې ټولو برخو کې ګټور او اغیزمن وباله.
نو مې هلال مبارز د خوست ولایت مو اوسیدونکو یم. دغه د موږ د یووالي په باره کې جوړ شوی دی چې دا خوستوال دلدلی یووالي وکي او مکمل راټول شي. نو د دې نه ډېر د هله کوج دار کوم ټورنمنټونه په لار واچوي او نشي توګه نه خلک په امن کې شي او تپری ته ځنه راوچي او لوبي وکي.
نو مې کایل دا خوست ولایت سدون کيم درګم ته لوبي د خوست خلکو یواله مستکوي او د خلکو تفریح لپاره هم ډیر مهم دي. نو ان شاء الله درګم ته لوبي به د شهید مواد په مخ کې هم ډیره مبارزه راولي.
په خوست کې لورزش سره د خلکو او ځوانانو د ډیر لیوالتیا او ځای خلکو لپاره د تفریح او مشغولتیا په خاطر په دوامدار توګه د دې ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې دا ډول له احساسات او ولولو ډکی لوبي او سیالي کیږي چې سلګونه کسانې تماشې ته ورځي.
زنغمایما زما مشال رادیو ډیر خوخه ده. تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
اوس پټیک شي اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورزو د یو بل رپورت طرف ته د خیبر پختونخوا هنرمندانو ټولنیز رسنیو فعالانو په پیښور کې د کرکټ یو ورځنی سیالیو کې برخه اغستی. په یاد سیالیو کې د سبې له 500 نه زیاتو هنرمندانو فعالانو ګډون کړی وو. د سیالۍ متنسمینو په خبره د سیالیو مقصد د هنرمندانو ولس ترمنځ فاصلې کمول وو. نور حال د وسیم سجاد په رپورت کې اورو.
دا د هنرمندانو د کرکټ د سیالۍ میدان دی. په پیښور کې د هنرمندانو او ټولنیزو رسنیو فعالانو لپاره د یو شخصي کمپنۍ لخوا د خالی په ورځ یو ورځنی د کرکټ سیالۍ جوړې شوې وې. په دغه سیالیو کې د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو نه ورغلي سندرغاړو د ټولنیزو رسنیو فعالانو څلورو ډلګو برخه واخیسته. هنرمندانو یا د سیالۍ د هغوی او عام ولس لپاره قیمتي وبولله. په لوبو کې برخه اخستونکي د سواد سره تعلق لرونکي سندرغاړي شوکت سواتی مشال ریډیو ته وویل
نو دا زه ډېر زیاته غټه غټه ګڼم چې زما د پښتونخوا ټول هنرمندان په یو ورځ دلته راغونډي او دا غي په سونو په زرګونو اډینس راشي دا غي نه خون واخلي. هغه پروګرام ډېر په ښه طریقه سره وشي دا د امن او د خوشحالي یو ډېر غټ علامت.
په سیالۍ کې برخه اخستونکي هنرمندان وویل په پښتون مېشته سیمو کې د بدمنۍ د حالاتو لوجې موسیقاران د ذهني تناو او د نورو ستونزو سره مخ دي او دغه شان ماحول ورته جوړول چې دوی د خپل اولس پرمینس کې دي د دوی ذهني تناو کموي. په لوبو کې شاوخوا 50 هنرمندانو او د سوشل میډیا انفلوئنسرانو برخه واخسته. د لوبو په اړه د خیبر پښتونخوا د هنري ټولنې مشر راشد خان مشال ریډیو ته وویل
ډېر خسته یو ایونت ته او داسې قسمه ایونټس چې دنه اپریشیټ کول پکاروي ځکه زموږ خو الریډي دلته په دې خطه کې بدلته یو داسې هوا چلیدلې ده چې دې غزا کې داسې قسم اکټیویټی سره د خوشحاله او د خلکو په مخونو د مسکا لګرا شي. دغه کوشش ته چې روان دی دلته
د هنرمندانو لپاره د غلوبي په سلورم وار وربلل شوی وي او تنظیم کوونکي او هنرمندان هیله مند وو چې داسې قسمه ایونټونه به په راتلونکي کې نور هم ډیروي چې د خیبر پختونخوا مشهور خلقو او ولسونو ترمنځ فاصلې کمې کړي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربېره اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.